سهار شپږ بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، له دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرونې په 19:25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او تاندې څانګې پروګرام لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونه بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د بندېدو نن درېیمه ورځ ده. پاکستان تیره چهارشنبه ناوخته د سلګونه لاریو پر مخ دا دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان میوې او سبزیجات پاکستان ته صادرېږي. پاکستاني چارواکي وایي هغه کسان چې پر تورخم تګ راتګ کوي باید د ټاډ په نوم لنډمهاله اسناد ولري. پاکستان د جولای 1 د دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی و. ټاډ په پاکستان کې د طالبانو سفارت او قونسلګرۍ پاکستانی چلوونکو ته، او په افغانستان کې د پاکستان سفارت افغان چلوونکو ته ورکوي او په هرو شپږو میاشتو کې تمدیدیږي. پاکستانی چارواکي وایي د ټاډ جبري کول د امنیت د ټینګښت لپاره کړي چې له تورخم او نورو دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. ناپیژندو وسلوالو پرون خیبر پښتونخوا کې پر هغو پولیسو حمله وکړه چې د دریو قاضیانو موټر بدرګه کوو. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د خبر له مخې په پیښه کې دوه پولیس وژل شوي، خو قاضیانو ته زیان نه دی اوښتی. د پولیسو یو سیمه ایز مشر سلام خان ویلي دي چې دا حمله په ډیری اسماعیل خان سیمه کې شوې ده. د خبر له مخې هغو قاضیانو چې پر موټرو حمله شوې په سیمه کې لغلاګانو نیولې تر تروریستي پیښو پورې قضیې څېړلې. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو له دې مخکې د ورته حملو تور پر پاکستاني طالبانو اچول شوی دی. راپورونه وایي هوایی نړیوال شرکتونه د ایران او لبنان هوایی حریم ته د خپلو الوتکو د ننوتو مخه نیسي، او اسرائیل او لبنان ته خپلې الوتنې لغوه کوي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې دا اقدام وروسته له هغه وشو چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو احتمال اوج ته ورسېد. د اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره اونۍ د حماس او د لبنان د حزب الله ډلو لوړ پوړي غړي ووژل شول. د سنګاپور هوایي شرکت ویلي چې د جمعې له سهاره د ایران هوایي حریم ته د خپلو الوتنو ننوتل بند کړل او پر بدیلو لارو یې کار کوي. د راپور له مخې د فلایټ رادار 24 اطلاعات ښیي چې د تایوان ایوا ایر او د چین هوایي شرکت هم پرون د ایران د هوایي حریم له لارې امستردام ته له الوتنو ډډه وکړه. په تیرو دوو ورځو کې ایر انډیا، لفتهانزا، یونایټډ، دلتا او آی ټی آی هوایي شرکتونو هم ویلي دي چې تلابیب ته یې خپلې الوتنې ځنډولې دي. د بنګلادیش په پلازمینه ډاکا کې لږ تر لږه 40 کسان له پولیسو سره په نښتو کې ټپیان شوي دي. پولیسو پر معترضانو ربړي مرمۍ وویشتلې او اوښکې بهوونکی ګاز یې وکاراو. پرون په ډاکا او نورو ښارونو کې زرګونه اعتراض کوونکو د صدراعظم شیخ حسینې د استعفا غوښتنه وکړه. معترضانو د هغو 1.5 کسانو د کورنیو لپاره د انصاف غوښتنه کوله چې تیره میاشت د دندو د ونډې پر نظام د اعتراض لپاره لارو سړکونو ته راوتلي وو. پولیس وایي دوی په اعتراض کوونکو ځکه ربړي مرمۍ او اوښکې بهوونکی ګاز کارولی چې لومړی د معترضانو ډلو ورباندې حمله وکړه. او افغان جودوکار محمد صمیم فیضزاد پرون وروسته له هغه د اولمپیک له لوبو په موقتي ډول وویستل شو چې د ډوپنګ ټیسټ مثبت راغی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ډوپنګ د ازموینو نړیوالې ادارې آی ټي ای ویلي دي چې له 20 کلن فیضزاد څخه اخیستل شویو سمپلونو وښوده چې هغه له نامعلوم سټیروید ډوله موادو کار اخیستی و. له نوموړي څخه د دا سمپل په هغه ورځ اخیستل شوی و چې اتریشي سیال وچیت بورچاشویلی ته یې خپله لومړۍ لوبه وبایلله. آی ټي ای وایي فیضزاد ته یې دا خبر ورکړی او نوموړی به د دې قضیې تر حل کېدو پورې په موقت ډول د اولمپیک له دوام څخه بې برخې وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمن اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. وباورئ چې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه له طالبانو غواړي چې نیول شوي خبریالان خوشي او پر رسنیو لګیدلي محدودیتونه لرې کړي.
ډېر خبریالان دې ته اړ شوي دي سیاد خپل دندې پرېدوي، یا دې ته اړ شوي دي سه هېواد پرېدوي او نور هېوادو ته ولاړ سي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM وای ل 2000 کال رئیس 8 میلیونه افغانان ل خپل هیواد وتلی دي.
هغوی مهاجرت ته مخه کړل او مجبور شول چې خپل هیواد پریږدي د خپلو لونو لپاره تر څو د هغوی راتلونکی روښانه واوسي، خپل زده کړې وکړي.
په نورو موضوعاتو کې واباورئ چې د جلال آباد ښار اوسیدونکي له هټیوالو او ګرځنده پلورونکو غواړي چې پاکۍ ته پاملرنه وکړي.
کومو سیمو کې چې قصابان کېږي، قصابان د مالونو فاضله مواد او وینه عامو لختیو ته ورخطا کوي، چې دغه چاره په ښار کې ډېره زیاته بدبویي رامنځته کړې ده.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د دې هېواد د یهودانو د امنیت لپاره اضافي تدابیر نیولی دي. په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې خپریږي.
در دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د رسنیو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو له بنده د نیول شویو خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي اوس مهال لږ تر لږه 4 تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي چې د برخلیک په اړه هیڅ راز معلومات نشته. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون له نړیوالو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي څو د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو له نیولو او پر دوی د نورو محدودیتونو له لګولو ډډه وکړي. د دغه فدراسیون ویان حشمت الله ویجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی غوښتنه لري چې نیول سوي خبریالان خوشي او د رسنیو د نورو کارکوونکو د نیولو او ځورولو لړۍ ودرول سي.
خبریالانو باندې دومره فشارونه زیات شوی دي، سډیر خبریالان دي ته اړ شوی دي سیاد خپل دندې پریدوي یا دي ته اړ شوی دي سهواد پریدوي او نور هوادو ته ولاړ سي. د طالبانو دغه کړنه خلاف د تمامي اصول ده او موږ د خبریالانو لا بین الملی ټولنو څخه غواړو چې د خبریالانو مرسته کوي، چې طالبان باندې فشار وارد کړي تر څو هغه خبریالان چې اوس هم دوی سره په زندان کې دي زر تر زر دوی خوشی شي او بل خواته د خبریالانو باندې د فشار نه راوړي او ازادي بیان ته په کار د احترام وکړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال لږ تر لږه 4 خبریالان له طالبانو سره بندیان دي. په نیول سویو خبریالانو کې یو د رسنیو لپاره د محتوا د یو تولیدونکي کانال مسؤل سید رحیم سیدی دی چې تیره میاشت نیول سوی، او بل هم په کندهار کې محلي خبریال محمد ابراهیم محتاج دی چې تیره اونۍ په هغه ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د کارکوونکو لخوا ونیول سو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارتباطاتو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیه ولیزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د خبریالانو نیول د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. طالبانو تر اوسه د دغو 4 خبریالانو د نیولو په اړه رسمن څرګندونې نه دي کړې، او په تیرو مواردو کې هم د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو د نیولو د دلایلو په اړه زیات وضاحت نه دی ورکړی. میرمن ولیزاده وایي طالبان د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو په نیولو سره پر هغو رسنیو چې له افغانستانه دننه فعالیت کوي فشار راولي چې یا د دوی په انحصار کې وي او یا هم د دوی په خوښه خپرونې وکړي. که څه هم د طالبانو چارواکي وایي د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو په تیرو 3 کلونو کې چې دوی پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، پلسګونو رسنۍ تړل سوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره سوي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې RSF په دې وروستیو کې ویلي چې په تیرو 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې، خبریالان په خپل سری ډول نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي له 2000 کال رئیس شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواد وتلی دي. دا سازمان وای لدې ډلې 1,000,000 افغانانو اروپا ته پناه وړې او 15 په سلو کې نور گاونډې هیوادونو ته کډوال شوی دی. لدغه افغان کډوالو څخه یو شمیر امنیتي ګواښونه، بیروزګاری او یو شمیر د خپلو لونو زده کړه له هیواده د وتلو اصلي عوامل بولي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM په دې وروستیو کې اعلان کړی چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8,000,000 افغانان له خپل هیواده وتلي دي. IOM په دې تازه راپور کې چې د هیلو پر لور د افغان کډوالو مرګونه وحشتناک سفر په نوم د جمعې په ورځ خپور شوی، ویلي چې د دغو کډوالو 1,000,000 اروپا ته پناه وړي او 50% یې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. راپور زیاتوي چې ډیری افغانان د پاسپورتونو او ویزو د نه ترلاسه کولو له امله نورو هیوادونو ته پر ناقانونه لارو ځي او په ډیرو مواردو کې له پولو هاخوا انساني قاچاقبرانو ته پیسې ورکوي. د کډوالو د نړیوال سازمان په راپور کې دا هم ویل شوي چې کوم افغان کډوال چې له اسنادو پرته له پولو اوړي په ګاونډیو هیوادونو کې د بشري حقونو له سرغړونو او ګواښونو سره مخ کیږي. یاد سازمان زیاتوي چې له اسنادو پرته دغه افغانان تر ډیره له ظالمانه، غیر انساني او سپکاوي ډک چلند سره مخ دي. د IOM د راپور له مخې نږدې 80% افغانان ګاونډیو هیوادونو په توګه ایران ته د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله تللي دي. IOM زیاته کړې چې له ایران څخه د راستنېدونکو افغانانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی، چې په 2023 کال کې نږدې 1,000,000 افغانان له ایران څخه بیرته راستانه شوي، چې له ډلې یې 80% یې اسناد نه درلودل. یو شمیر افغانان امنیتي ګواښونه، بیکاري او د خپلو لورګانو زده کړه له هیواده د وتلو اصلي لاملونه بولي. د ښځو د حقونو د خوندیتوب د برخې یوې فعالې سیما ستانکزۍ، چې له شاوخوا 3 کلونو راهیسې په جرمني کې کډواله ده، د امنیتي ننګونو سربیره د هغو نورو ستونزو په اړه چې دا یې کډوالۍ ته مجبوره کړې، ازادي راډیو ته وویل.
هغوی مهاجرت ته مخه کړله او مجبور سول خپل هیواد پریږدي د خپل لونو لپاره تر څو د هغوی راتلونکی روښانه واوسي، خپل زده کړې وکړي، خپل تحصیل وکړي او له دې لارې نه دوی وکولی سي لوړې نمرې کسب کړي او هغه خپل د خوښې پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي.
خو یو بل افغان کډوال عبدالغفار خان چې دا مهال د افغانستان په بل ګاونډي هیواد پاکستان کې دی، وایي چې له افغانستانه د وتلو لامل امنیتي ګواښونه وو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې که څه هم د جرمني کیس لري، خو له 3 کلونو راهیسې یې په اړه هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی.
د اکتوبر 20 و چې زه په بارډر راواوښتم پاکستان ته رالم، نو تقریبا دا 3 کال ده چې زه کڅلرم کال کې چې زه په دغه پاکستان کې یم، او چې کومه کیس چې موږ له جرمنیانو سره درلود له هغوی له موږ سره ډېره ناځواني وکوله، موږ یې په نیمای لار کې پرېښودو. نیمای کسانو ته یې تاییدي راولېږله، نیمای رد کړلو، نیمای دغسې بې سرنوشته پرېښودو.
په همدې حال کې یو افغان خبریال امید پویا چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې ایران ته کډوال شوی، ازادي راډیو ته وویل چې له ایرانه د شړلو له ګواښ سره مخ دی.
لحظه شاید امکان داشته باشه ما را بگیرن و اخراج بکنن، اما
هر گړی د شړلو له ګواښ سره مخ یم. موږ هم د هغو کسانو له ډلې یو چې زیانمنون کې وو او ایران ته کډوال شو. زما په څیر زرګونه افغانان کډوال شول چې ډیری د بشري حقونو فعالان او خبریالان وو. اوس موږ برخلیک نه دی معلوم او ډیر په بد وضعیت کې شپې سبا کوو.
عمیق بک آوارگی، بک دربدری، بک حالت اسفناک دی، حالت فعلا قرار داره دی. حالت
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM له پاکستان او ایران نه غوښتي چې د وضعیت تر ښه کېدو افغانستان ته د کډوالو له شړل کېدو ډډه وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې د کډوالۍ د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او پاکستان او ایران نه غواړي چې د کډوالو د ویستو لړۍ د بنده کړي چې یادو هیوادونو په وروستیو کې د هغو افغانانو چې قانوني اسناد نه لري د اخراجولو لړۍ چټکه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو اړوند نور راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرالد دارمانین پرون د دې هیواد په ټولو برخو کې د یهودانو په مشخصو ساحو کې د اضافي امنیتي تدابیرو امر وکړ. د دارمانین په وینا په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو په نیت د حملو خطر زیات شوی دی. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله ګڼي. هنیه پرون په قطر کې خاورو ته وسپارل شو. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر جرالد دارمانین په یو پیغام کې خپلو چارواکو ته د اضافي امنیتي تدابیرو سپارښتنه کړې ده. هغه په یو پیغام کې چې د فرانسې خبری اژانس هم کتلی ویلي، د غچ اخیستلو په نیت د حملو خطر واقع دی، په ځانګړي ډول اوس چې د اسرائیل زیات وګړي د المپیک لوبو په خاطر په فرانسه کې دي. په نړۍ کې تر اسرائیل او د امریکا تر متحد ایالاتونو وروسته فرانسه دریم هیواد دی چې د اسرائیلي وګړو شمیر پکې زیات دی. فرانسه دغه راز په اروپا کې د مسلمانانو زیات شمیر وګړي هم لري. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د خپل هیواد پولیسو او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې له ځنډ پرته منسجم سي. جرالد دارمانین زیاته کړې چې هدف د هغو ستراتیژیکو ځایونو خوندیتوب دی چې د ده په وینا یهودي هیوادوالي ورته تګ راتګ کوي. په ځانګړي ډول دي دا خوندیتوب د یهودانو د مذهبي مراسمو پر مهال تضمین سي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت په عین حال کې له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي له ایران څخه ووځي. دغه وزارت په یو بیانیه کې ویلي چې په سیمه کې د پوځي کړکیچ د زیاتېدو خطر ته په پام سره د فرانسې هغه وګړي چې لا هم په ایران کې دي باید څومره ژر چې ممکنه وي له ایرانه ووځي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د جمعې په ورځ زرګونو کسانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه له مړي سره مخاشه وکړه چې خاورو ته د هغه د سپارلو لپاره مراسم جوړ شوي. هنیه تیره چهارشنبه د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې حملې په نتیجه کې ووژل سو چې پرون په قطر کې خاورو ته وسپارل سو. تهران په دې حمله کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړي، خو اسرائیل په رسمي ډول د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستنې غوښتنې مطرح سوې دي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې جګړې د ختمولو لپاره د مذاکرو د دوام په اړه هم شکونه ولاړ سوې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه ډلې هم د غچ اخیستنې ګوت څنډنه کړې ده.
و موریدل چې د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د دې هیواد په ټولو برخو کې د یهودانو د امنیت لپاره اضافي تدابیر نیولې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا وخت د سهار شپږ بجې او اتلس دقیقې دي. له شپږو بجو وروسته د ازادۍ راډیو خپرونې په 19:21 او 15 متره لنډو څپو خپرېږي چې د ماښام تر شپږو بجو دوام کوي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خپرونې په 12:09 متره منځنیو څپو اورېدای شي.
راپورونه مرکه او اورېدونکي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کروندګر او د ځمکو خاوندان د طالبانو د حکومت لخوا د اوشر د ټولولو پر څرنګوالي نیوکه کوي. دوی وایي چې د تیر کال زلزلې او سګنیو سیلابونو له کبله ډیر زیانونه وروښتي دي او نشي کولی چې د طالبانو حکومت ته اوشر ورکړي، خو بیا هم مجبور دي چې دا کار وکړي. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
مردم مشکلات خو که دارم بازم مجبورم چون که دستور امارت اسلامی ها.
په هرات ولایت که مو د یو کروندګر غږ اورېده، هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې زلزلې له امله ورته د اوښتو زیانونو سره سره بیا هم اړ دی چې د خپلو کروندو اوشر طالبانو ته ورکړي. دی ادعا کوي چې که د اوشر له ورکړې انکار وکړي، دوی ته به اجازه ورنه کړل شي چې خپل محصولات ښار او ولسوالیو ته ولېږدوي او وپلوري. هغه ازادي راډیو ته وویل،
د نس کو شری لمنګ نټول کو دوی په شل کې او سلنه غواړي اوس چې د غنمو د حاصلاتو وخت دی په دې کې هم په شلو کې او سلنه باید دوی ته ورکړو دوی په بدل کې یو ټوټه کاغذ راکوي او همدا ورقه چې در سره نه وي هان نشي کولی خپل حاصلات په ښار او ولسوالۍ کې وپلوري
حکوم او شر چې په نور ولایتونو کې د طالبانو حکومت له بزګرانو غواړي په هرات ولایت کې یو څه بیل دی د غور ولایت یو کروندګر محمد ازادي رادیو ته وویل
دلال می کخت خدای پاتې نور سیلابونه راوتلی اقتصاد می خراب دی باغوانیم له دوکانونو یو نیم لک افغانۍ پوره وړم له لاسو برخو څخه یو برخه و شرټولوي کسل من غنم وی لاس من تری طالبان اخلي
د کابل د دې سبز ولسوالۍ یو ځمکوال هم وایي چې سږ کال یې لس منه غنم اشر طالبانو ته ورکړی دی
ملکای قریا جاتی را
له کروندګرو د کلی سپینګیری اشر راټولوي اړوند ولسوالۍ ولایت ته ولایت اړوند چارواکو ته ورکوي مونږ خپل سږ کال د هغه غنمو څخه چې راټول کړي مو لس منه ورکړل
زمو ګندمې کې برداشتیم
غزيات کړه چې سږ کال د سختو بارانونو لامل کروندې ډېرې زیانمنې شوې دي خو د بدخشان ولایت یو کروندګر قاسم د طالبانو پر حکومت د نیوکه په توګه پوښتنه کوي چې سږ کال د سیلابونو لامل زموږ ټول حاصلات لمنځه تللي او بنشته کښت لمنځه تللی د تیر کال کښت او شر یې واخیست سږ کال څه اخلي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له ویاند مصباح الدین مستعین څخه څو پوښتنې وکړې چې د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ خو په اسلام کې اوشر ورکړه څه حکم لري او څنګه ادا کیږي یو دینی عالم چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل
اوشر په اسلام کې یو صدقه ده دا اشر مستحق څوک ده مستحق فقیر مسکین ده د حکومت چې درې کاله شوي څه شي راغلي دا اشر زکات جمعي خو چې شی د فقیر او په مسکین په نامه کې تر اوسه پورې دې څه ورکلي نه ده د اشر په نامه
دغه دینی عالم د طالبانو د حکومت لخوا د اشر د راټولولو د شرایطو په پام کې نیولو باندې ټینګار کوي او وایي سره له دې چې لسمه برخه یا اشر شرعي اړخ لري او هغه ځمکه چې د طبیعي اوبو له سرچینو څخه خړوبېږي له دغو ځمکو څخه د هرو لسو منو حاصلاتو څخه یوه برخه د اشر په توګه باید ورکړل شي مګر هغه ځمکه چې د غیر طبیعي سرچینو څخه خړوبېږي یا اوبه کیږي د هرو شلو منو څخه یو من اشر اخیستل کیږي هغه څه چې کروندګر او د ځمکې خاوندان نیوکه کوي دا دي چې په داسې حال کې چې طبیعي آفتونو لکه زلزلو او سیلابونو دوی اغیزمن کړي او د اشر په ورکړې نه توانېږي خو د طالبانو حکومت دې ټکي ته په نه کتو په دوی باندې اشر جبري کوي دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سختو ورښتونو سیلابونو طوفانونو او زلزلو پراخه ویجاړۍ رامنځته کړې دي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې له منځه وړې
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو ورستۍ راپور لرو د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د ښار هټیوال او پلاسی کراچۍ د سبزیجاتو تازه میوه او نورو توکو پلورونکو پاکۍ ته پاملرنه نه کوي د دوی په وینا د دې په نتیجه کې چاپیریال او هوا ککړ شوې دي دوی وایي په ځینو کوڅو کې خلک د بد بوی او چټل چاپیریال له کبله حتی تګ راتګ لا نشي کولی
د د تلاشی چوک د سرک دواړو غاړو او د پخو هټیو مخو ته چا پر ځمکه تازه سبزی میوه او نور توکي او چا هم په کراچۍ وبار کړی دی. د یاد خار اوسیدونکي به خلک او پلورونکي د خوړل شوي میوې پاتیشونی او یا هم خوسا شوي هغه پر سرک یا لختیو کې غورځوي چې د خار ځمکه او هوایي ککړه کړې ده. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکي عبدالله حمیدی ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار ولایت کې زمونږ چې کوم ښاریان دي دوی د دغه ښار چې کوم نظافت دی د دې خیال نه ساتي. بیخي کیسه کې نه دي ځکه چې دوی په کورونو کې کوم ګندګي او کثافات یې غره وباسي په ویالو کې اچي او ویالې ډکې خلک غټو مشکلاتو سره مخ کېږي. کسابان چې کوم ځکه غوښه خرڅوي هماغلته کسابي کوي او غټ مشکل دی خلک مشکلاتو سره ورسره مخ کېږي ځکه چې دوی هماغلته چې کسابي او کوم ځکه مال لاله عملته بلته غوښه هم خرڅوي نو بوی نه هم جوړي او وینې هم روان وي او غټ مشکل دی.
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی عمر ګل وایي که څه هم چې ښاروالۍ ځای ځای د کثافاتو لپاره ځایونه جوړ کړي خو په خبرې څوک ورته پام نه کوي. عمر ګل زیاتوي له یوې خوا ګرمي او له بل پلوه په ښار کې بدبوي دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
له یوې خوا د ګرمۍ موسم دی او سخته ګرمي ده. کومو سیمو کې چې قصابان کېږي قصابان د مالونو فاضله مواد وینه عامو لختیو ته ورخطا کوي چې دغه چاره له یوې خوا د لختیو د بندېدو سبب ګرځي له بل خوا په ښار کې ډېره زیاته بدبوي رامنځته کړې ده چې دغه بدبوي او د حفظ الصحې ته نه پاملرنه د ګڼو روغتیایي ستونزو لامل ګرځېږي. نو زموږ په قصابانو باندې او نورو کاروبارانو باندې دا غږ دی هیله وربند نه کوو چې روغتیا ساتنې ته ډېره زیاته پاملرنه وکړي.
هغه خبره چې د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان او روغتیا پالان هم پرې ټینګار کوي. د طالبانو حکومت د ننګرهار ښاروالۍ مسؤلین به وایي د ښار هټیوالو د کورونو څښتنانو د ګذر وکیلانو او نورو اړوندو کسانو ته یې د ښار پاک ساتلو په اړه د مپوهونې بیلابیل پروګرامونه جوړ کړي او ټولو ورسره ژمنه کړې چې هر یو به په خپل برخه کې د صفایي خیال ساتي. د دغې ښاروالۍ ویان بختی جان مراد ازادي راډیو ته وویل
موږ د ښار د اصناف سره هټیوالو سره اندشان د ګذر وکیلانو سره دوی سره بار بار خبرې کړې دي. د دوی موږ غوښتي دي چې په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي تر څو کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راباسي یا د پلاستیکونو اندشان نور بوتلې هغه څه چې د ویالو د بندښت سبب کېږي د دې څخه ډډه وکړي تر څو په ویاله کې واهنه چي عمومي کثافتدانیو ته ورسوي.
د جلال آباد ښار یو شمېر ښاریان په داسې حال کې د هوا او چاپیریال له ککړتیا شکایت کوي چې د پلازمینې په ګډون د افغانستان ډیری ښارونو کې خلک له ورته ستونزو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکیلی او احترامات د ازادي ټول کارکونکو اوریدونکو ته وایم. عبدالواسی مسلم یار د کندهار سره ستاسو په تماس کې یم. وروره د اته میاشتې نه میاشتې کېږي چې موږ مهاجر د پاکستان څخه راغلي یو. نو هلته خو پاکستان حکومت څوک نه پرېښول په زور را ایستل کاروبارونه کورونه مګر دلته پاتې سوله موږ دا دلته راغلي یو چې په اته میاشتې کې یو کار موږ نه دی پیدا کړی نه کار شته د کار زمینه نه ده برابره. وروره څوک دې نه خطا وځي چې دلته په رادیوګانې کې اوریسي هم ځکې ورکوي هم مرستې ورکوي یو شی نهشته. یو لس پنځلس زره افغانۍ ورکړي هغه د یوې میاشتې نه کېږي. نو دلته خلک هریان دي چې څه کار وکړي او څه شي وکړي ډوډۍ نه پیدا کېږي. خلک دا جبر ته روان دي پاکستان یا ایران ته ځي کچاکي لارو باندې اوړي. نو دا خلک چې په دا رادیوګانې کې اوري چې دلته مرستې ورکوي یا کورونه ورکوي دا څو وره په رادیوګانې کې اعلانونه کړي چې د اسلامي عمارت یا مسجد یا حکومت د ځمکې دلته توضیح کوي نه توضیح شته نه شی شته. وروره موږ څو واره ورغلي مهاجرین ریاست ورغلي نمځکه راته توضیح کړې نمځکه ستا نه تر اوسه چا تور کړې ده. نو څوک نه خطا وځي چې خپل را روان خپل پر سر هر ځای جی الله ته جی خپل کاروبار کې خپل ځان دی برابر کې دلته جن راځي. وسلام
سلامونه نیکی خلین غمانه. باید افغانی چونو تا اجازه ورکوسی چی درسونو وای زکا چی افغانی طولان زورت رو تلاری کچیری اولا نملاس شز اولادی مرزی ولی نور چی نر تاور ولی شده که شزی تاور ولی اسلامی چوکات و شریعت کم باید اسی اوسی.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کډرمن دمن خاص سلامونه وړاندې کوم. ما ویل مال د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د سړک چې دی د ډمبر نه لري ډېر په تکلیف دي خلک. مساکله ولسوالۍ ډېره پراخه ولسوالۍ ده، مثلا نوزادم په کښې دی، نوزادم دغه سړک نه لري. خامه دی سړک، یا خامه سم ویله مشکل نه، خامه یې داسې دی چې موټر سړی په هر رقم سم موټر یې سړی پر ملا درس، دا رقم خراب سړک که د مساکلا دی که د نوزاد دی که د زندور دی. سړکو ترافیکي پیښو د امله هم ډېر خلک ځینې پرې شکایت دي او سړک هم نه ده.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم ما یادونه وکړه، د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې خپرېږي، خو دا شیبه پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونه بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د بندېدو نن درېیمه ورځ ده. پاکستان تیره چهارشنبې ناوخته د سلګونه لاریو پر مخ دا دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان میوې او سبزیجات پاکستان ته صادرېږي. پاکستاني چارواکي وایي هغه کسان چې پر تورخم تګ راتګ کوي باید د ټاټ په نوم لنډمهالي اسناد ولري. پاکستان د جولای په یو دیرشمه د دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی و. ټاټ په پاکستان کې د طالبانو سفارت او قونسلګرۍ پاکستانی چلوونکو ته، او په افغانستان کې د پاکستان سفارت افغان چلوونکو ته ورکوي او په هرو شپږو میاشتو کې تمدیدیږي. پاکستانی چارواکي وایي د ټاټ جبري کول د امنیت د ټینګښت لپاره کړی چې له تورخم او نورو دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. ناپیژاندو وسلوالو پرون په خیبر پښتونخوا کې پر هغو پولیسو حمله وکړه چې د دریو قاضیانو موټر یې بدرګه کوو. د اسوشیتد پرس خبری آژانس د خبر له مخې په پیښه کې دوه پولیس وژل شوي، خو قاضیانو ته زیان نه دی اوښتی. د پولیسو یو سیمه ایز مشر سلام خان ویلی دی چې دا حمله په ډیری اسماعیل خان سیمه کې شوې ده. د خبر له مخې هغو قاضیانو چې پر موټر یې حمله شوې په سیمه کې لغلاګانو نیولې تر تروریستي پیښو پورې قضیې څېړلې. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو له دې مخکې د ورته حملو تور پر پاکستاني طالبانو اچول شوی دی. راپورونه وایي چې هوایي نړیوال شرکتونه د ایران او لبنان هوایي حریم ته د خپلو الوتکو د ننوتو مخه نیسي، او اسرائیل او لبنان ته خپلې الوتنې لغوه کوي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو احتمال اوج ته ورسید. د اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوي چې تېره اونۍ د حماس او د لبنان د حزبالله ډلو لوړ پوری غړي ووژل شول. د سنگاپور هوایي شرکت ویلي چې د جمعې له سهاره یې د ایران هوایي حریم ته د خپلو الوتنو ننوتل بند کړي دي او پر بدیلو لارو یې کار کوي. د راپور له مخې د فلایټ رادار 24 اطلاعات ښیي چې د تایوان ایوا ایر او د چین هوایي شرکت هم پرون د ایران د هوایي حریم له لارې امستردام ته له الوتنو ډډه وکړه. په تیرو دوو ورځو کې ایر انډیا، لفتهانزا، یونایټډ، دلتا او آی ټی آی شرکتونو هم ویلي دي چې تلابیب ته خپلې الوتنې ځنډولي دي. د بنګلادیش په پلازمینه ډاکا کې لږ تر لږه شل کسان له پولیسو سره په نښتو کې ټپیان شوي دي. پولیسو پر معترضانو ربړي مرمۍ ویشتلي او اوښکې بهونکی ګازې کارولی دی. پرون په ډاکا او نورو ښارونو کې زرګونه اعتراض کوونکو د صدراعظم شیخ حسینې د استعفا غوښتنه وکړه. معترضانو د هغو یو نیم سل کسانو د کورنیو لپاره د انصاف غوښتنه کوله چې تیره میاشت د دندو د ونډې پر نظام د اعتراض لپاره لاړو سړکونو ته راوتلي وو. پولیس وایي دوی پر اعتراض کوونکو ځکه ربړي مرمۍ او اوښکې بهونکی ګاز وکاروو چې لومړی د معترضانو ډلو پر دوی برید وکړ. افغان جودوکار محمد صمیم فیضزاد پرون وروسته له هغه د المپیک له لوبو په موقتي ډول وایستل شو چې د ډوپینګ ټیسټ مثبت راغی. د فرانس پرس خبری آژانس د خبر له مخې د ډوپینګ د ازموینو نړیوالې ادارې آی ټی ای ویلي دي چې یویشت کلن فیزاد څخه اخیستل شوی سمپلونو وښوده چې هغه له نامعلومو سټیروید ډوله موادو کار اخیستی. له نوموړي څخه دا سمپل په هغه ورځ اخیستل شوی و چې اتریشي سیال واچید برچاشویلي ته یې خپله لوبه وبایلله. آی ټی ای وایي فیزاد ته یې دا خبر ورکړی او نوموړی به د دې قضیې تر حل کېدو پورې په موقتي ډول د اولمپیک له دوام څخه بې برخې وي. د اولمپیک د لوبو په دوام افغان ورزشکار شاه محمود نورزای نن د نارینهو د سل متره ځغاستې په برخه کې سیالي کوي. بلې افغان ځغاستګرې کیمیا یوسفی په دې مسابقو کې پرون په شپږ دیرشو لوبغاړو کې یو دیرشم مقام خپل کړ. هغې د برازیل د 2016 او د توکیو د 2020 کال په سیالیو کې هم ګډون کړی و. ټاکل شوی چې افغانه سایکل چلوونکي یولدوز هاشمي او خورې فریبا هاشمي سبا پر سړک د بایسکل ځغلولو په برخه کې سیالي وکړي. له دې سره د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د شپږو افغان ورزشکارانو ټولې سیالۍ پای ته رسیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د ځوانانو په خبرونه کې د سګنی کال د کانکور د عمومي اول نمره اتل خان رینزوی کورنۍ ملګری او استاد سره خبرې کوو. اتل خان د کڅنګې چلنوم څخه ښکاری د زده کړې په برخه کې د 403 کال د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شو او په عمل کې ثابته کړه چې دی پر اختیا اتل دی. روزو اتل خان سره مرکې ته. اتل، په پایل کې درته وایه چې له څه وخت دی هوډ دا و چې تاسو به د کانکور په ازموینه کې لوړې نمرې اخلي؟
لسم صنف کې وم، ما هوډ وکړ چې زه به د خپل وخت کانکور یعنی د 403 کال کانکور کې به زه تر ټولو لوړه نمره اخلم او لومړی مقام به لاسته راوړم. نو لسم صنف نه ما خپلو د آمادګیانو ته شروع کړه تر څو چې د کانکور عمر.
ډېر ښه، درته وایه چې کوم مضامین دې زیات ویلې؟
دوه کلونو کې یعنی زه لسم او یولسم صنفونو کې ما درس ویلې. ما ډېر په ساینسیاتو باندې کار کاوه، بالخصوص په الجبر او هندسه یا مثلثات، فزیک او کیمیا. بیا وروسته کله چې ما د کانکور آمادګي شروع کړه زه هغه وخت دولسم صنف کې وم، چون ما ساینسیات ویلی و. نو ما په دې وخت کې په اجتماعي علومو او ترڅنګ یې السنه او جیولوجي باندې ډېر فوکس کو او دا علومو ما ډېر مطالعه کول. بیا تقریبا د اخیرو درې میاشتو کې چې کله کانکور د درې میاشتې پاتې شوې، نو ټول ساینسي او السنه جیولوجي او ټول اجتماعي علوم بیا ما ټول تکرار کړل.
ډېر ښه، درته وایه چې یوازې د دې لپاره د درس ویلې چې کانکور کې اول نمره سي کې د شوق سره او درس د خوښېده؟
لوړتون کورنۍ لخوا د درس په بخش کې ذریعہ تشویق سوی وم. دا اول صنف نه مال درس سره شوق، مور می پلار می ترونه می، نو همدا او چیزی ل اول صنف نه ډیر زیات درس تشویق کړی وم. اول صنف نه می درس سره شوق پیدا سوی.
تاسو ویل چې کورنۍ تشویق کولای په درس کې چا مرسته سره کوله؟ مثلا سره چې په خوندې کې تر یو وخت پورې د کورنۍ مرسته ضرورت لري چې ځینې مضامین سره وای په کور کې، چا تاسو سره درس ویلې کور کې؟
طبعا کله چې زوړه کایو نو مشکلات می ډیرو. البته لومړی سر کې خو می مور او پلار کومک را سره کاو، په څنګه می مترونو هم ډیر زیات کومک را سره کړای، بل خصوصي کله ما دریم او پنځم صنف ته سوي امتحانونه ورکول، نو ما سره تقریبا دریمې شو به د زمي وخت او فقط دریمې سبد ما درس ویل او بیا امتحان ورکړای. دی موده کې ما سره می بیا ترونو ډیر زیات کومک وکړو، دوی په کومک ما وکول سوي چې دا دوه دني سوي امتحانونه ز په کمی به توګه پاس کړم.
ښه، یعنی تاسو د سوي امتحان هم ورکړای دی؟
بله او بله او
درته ویلې چې اوس څوک کلانی هستی چې کله به اول ټولګي د پانتون کې تاسو کې نه یې؟
زه اوس اتلس کلن یم، د جوزا میاشتې په 26 تاریخ اتلس کلن شو.
ډېر ښه، بالاخره به یو ځوان ډاکټر یاستی تاسو. دا وایه چې ډاکټري مو خوښېدله او که دا چې هر څوک غواړي چې ډاکټر سي او انجینر سي، په دې حساب راغلی او که کوم خاص شوق سره و؟
ما له رشری سره شوق له اول صنف نه د استاد موږ نه پوښتنه وکړه ستاسې انده کې غواړي ځنه شي جوړګي. نو کله چې د ما نوبت راورسید نو ما مغه وخت مورته ویل چې زه غواړم ډاکټر سم. نو ډاکټری سره مې شوق له وړو وړو کونی نه.
اوس ډاکټر تاسو په کومه برخه کې غواړي چې خپل تخصص واخلې؟
د دې په اړه څو نظریات در سره چې ډیر لیواله ما هغه د قلب بخش.
ولی قلب بخش؟
زموږ په هیواد کې د مختلف بخشونو کې البته ډاکټران سره، خو د قلب بخش کې البته سره خو دومره زیات نه دي، کمم دي او باز بیا دومره لایق هم نه دي. نمازان سره دا هوډو کو چې زه به قلب بخش کې ډاکټر کېږم او ډیر د سفیل لایق او تکړه ډاکټر قلبي مرزونه سي لري، نو د خپل مرز د علاج لپاره بهرني ملکونو ته سفرونه کوي.
درته وایي چې کله مو چې د تپان ځای خلاص ک بیا به نور زده کو ته مدامه ورکوي ک څنګه؟
بله هو، زه غواړم چې د تپ په بخش کې چې څومره درسونه تر هر کچه پوری غواړم پکې مخته لاړ سم. البته کې موږ په هیواد کې غواړم چې زمينه برابر سو، کنه زمونږ په هیواد کې نه خارجي ملکونو کې، نو البته زه به کوشش کوم چې تر اخیره مرحله پورې د خپل زده کړې سره
تاسو د مکتب دورې ته راګرځو. کله به چې ټولګای رخصت څخه کور ته راغلې، څو ساعته په کور کې مطالعه کوله؟
اول وختونه کې چې ما درس شروع کړو، څلور نه تر پنځو ساعتونو به ما درس ویلې. خو کله چې کانکور آمدګي مې شروع کړې و، نو تقریبا د دیارلس نه تر څوارلس ساعتو پورې به ما درس ویل.
درته مشکل نه و دومره اوږد مهال درس ویل؟
البته، خو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د ما هدف هم ډېر لوړ و. نو طبعا دومره لوړ هدف بې له سختیو مشکلات لاسته نه راځي، نو خپل هدف په نظر کې نیولی و. د دې هدف لاسته راوړلو لپاره مجبور وم چې ما ډېر کار کړی وای.
څومره شپې په ویښه تیرې کړې دي؟ څومره د دوستانو محفل ته، واده ته، کوزې ته او نور مراسمو ته نه یې تللی؟ د دې لپاره ستاسو درس وایي.
په پیل کې خو د مراسمو او ودونو د پارټیانو خبره د آمادګۍ جریان کې زه هیڅ نو مراسمو ته نه تلم، که هغه ودونه و که کوژدې وې که د ملګرو پارټیانې وې. نو د درسونو جریان کې خو زه قطعا نه تلم. بعضې کله کله شپه به داسې کېدله چې ما درسونه به پاتې وو یا به راباندې ډېر وو، بیا به تر دوه بجو دو نیم بجو به کېناستم. خو به صورت عموم زه به د شپې تر لسو یوولس بجو پورې ناست وم.
معمولا دغه وخت کې تاسو درس ویلې ویښ کېناستلی، خوراکي باب به کوم شیان درسره وه؟
داسې خاص شی نه و البته، خو لږ داسې خواږه به مې ځان سره ساتل او قهوه به مې ډېر استعمالوله.
هدف مې دا و چې مغزیات د څومره خوړلي دي؟
مغزیات مې استعمالول په خاصه توګه چهارمغز. چهارمغز به ما نسبتا ډېر استفاده کول، تر څنګ چې دې ستړی نه سم او خوب مې وینه سي، نو دې تر څنګ به ډېره قهوه استفاده کول.
ډېر ښه. راځو کسانو ته چې دوی غواړي لکه تاسو غوندې په راتلونکو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې اول نمره سي، ډېرې نمرې دوی واخلي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟
طبعا هر څوک دا توانایي لري، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی اول دوی ونه ډار سي د لوړ هدف تعینولو نه. هر څوک کولی سي دوی د اول ادم یو هدف دی وټاکي، بیا نظر هدف ته سي دوی څومره لوړ هدف ټاکلی ده هغه مطابق باید کار وکړي. لکه څنګه چې ما تاسو مخکې وویل چې د ما هدف ډېر زیات پړ و، نو سره له ډېرو مشکلاتو او مغزي ستړیاو سره بیا هم زه مجبور وم چې ما ډېر درس ویلی وای. نو دوی ته مې توصیه هم دا ده څومره سي دوی لوړ هدف ټاکي، هغه دې په نظر کې ونیسي، د هغه په اندازه دې برنامه ورته برابره کړي او هغومره دې درس وایي.
یو بله موضوع چې هغه ډېره زیاته مهمه ده، د فکر او اعصابو آرامیدل څومره مهم دي د درس په زده کړه کې؟ په دې وروستیو کې افغان ځوانان له بیلابیلو مشکلاتو سره مخ دي. یو علت دوی ښه درس نه وایي، دوی وایي چې زموږ ذهن آرام نه ده، فکر مو آرام نه ده. آرام ذهن څومره مهم ده د درس په زده کړه کې؟
دا طبعا ډیره مهمه خبره ده چې ذهن کله چې موږ درس وایو یا مطالعه کوو، ذهن باید ډیر زیات آرام وي او ټول منفي شیانو څخه ډیر زیات لري وي. نو په دې بخش کې زه له والدینو او کورنیو څخه هیله کوم چې تر څو دوی خپل اولادونو ته داسې زمینه برابره کړي چې تر څو دوی له منفي انګیزو څخه لرې وساتي او تر څو دوی وکولی شي په ښه آرام او مغزو خپل درسونه وایي. ځکه که چېرته مقایسه وکړو، هغه کس یو منفي انګیزه ورسره وي یا تشویش کې وي او یو هغه کسې آرام وي، نو که چېرته دا دواړه درس کې کښېني او دواړه یو ساعت درس وایي، نو زه په دې مطمئن یم هغه کس مغزي آرامه دي. نو دې یو ساعت څخه کولی سي اتیا فیصده پنځه اتیا فیصده استفاده وکړي، خو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره ده لس پنځه لس فیصده هم شاید خپل درس په ښه توګه زده نه کړي. نو والدین او کورنۍ څخه مې هیله ده چې دوی ته شرایط برابر کړي او له منفي انګیزو څخه یې وساتي تر څو دوی خپل درسونه په ښه توګه زده کړي.
ډېر ښه. خپل ځوان څومره کولی سي ځان ته ماحول آرام وساتي؟ مثلا تاسو په افغانستان کې اوسېږئ، همدغه ستونزې چې نور ځوانان یادوي، تاسو هم ورته ستونزو سره مخ خپل ځوان څه کولای شي چې خپل مغز آرام وساتي؟
زه دا یو توصیه ورته لرم چې دې ځان د درس په جریان کې له سوشل میډیا له مختلف اپلیکیشنو څخه ځان لري وساتي. او البته زه یو دا توصیه ورته لرم چې دې د سمارټ فون نه استعمالوي. مختلف اپلیکیشنو کې مختلف ډول د مختلف جامعو خلک ویني، چې البته کله کله داسې احساس کوي چې دا خلک په ژوند لحاظه لمنه پورته دي نو دا د ډیره منفی انګیزه ورکوي چې مختلف ویډیوګانې دي مختلف پښتنو کې دي نو زه دته دا یو تاسو دا کومه چې د مختلف اپلیکیشن او سوشل میډیا څخه د ځان لري وسط دي درس پجیران کې او بل دا چې د درس پجیران کې دوی اکثره کوشش وکي چې ځان په مطالعه بوخږي کور او د کوڅه اکثره د هواد حالات د ځان نه خبروي د ځان په مطالعه بوخږي شاید وکولای شي چې لړیر منفی انګیزو څخه خپل ځان وساتي
یعنی هدف ملاله چې ټول فکر باید درس ته نه د ځوان نورو چارو ته
بله حتما چون دومره وخت هم نه ده یو کال پنځلس شپاړس میاشتې د ځای دا برعمله ځان سره وساتي خپل درسونو ته د پلان جوړوي که چېرته بېکاره کېږي یا د سړه کېږي یا کومه دمس یا کومه تفریح څه دی کوي دیکن دی د خپلو درسونو په اړه فکر وکړي دی د خپلو درسونو د تقسیم اوقات په اړه فکر وکړي تر څو دی له منفي انګیزو څخه وساتل شي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ په ژوند کې نورې بریاوې هم درته غواړم
مننه ډېره زیاته تشکر
د اتل خان نږدې ملګری نعیم الله وایي چې د بکل د اتل کوښښ او هلو ځلو ته کتل له مخکې پوهېده چې په سږنۍ ازموینه کې باید د ملګری اتل اول نمره وي
اتل ماشاءالله خپل درسو کې ډېر لایق و یو معین قوانین یې درلودل همیش خپلو درسو کې موافق او کامیاب او ډېر زحمت ویسته مثلا د درس طریقه او بعضې مثلا درسی مشکل بم درلودم د نه بم پوښتنه کوله کله چې د کانکور نتایج اعلانېدل هغې نه یو پنځه دقیقې مخکې فکر کوم دی ما سره وغږېده هغه دوی ته ما وویل ما ورته وویل انشاءالله ته لومړی مقام کې راځې او بل چاپ درې کې خو سل په سله راځې کله چې د نوم مې ولیدې چې په تلویزیون خپور شو نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوه ډېر هیجان احساس مې وکړه ډېر خوشحاله شوم یعنې
د ساينسي مزامینو استاد امید شیرزاد وایي چې د زده کوونکو په ډله کې اتل خان داسې کس و چې درس ویلو ټول اصول په پام کې نیول هغه د خپلو خبرو په آخر کې نورو ځوانانو ته هم یو مشوره لري خو په پیل کې د اتل خان پاکله ورناورو
اتل جان زبون سره یو تر ټولو غوره او تکړه شاګرد زبون سره په کورس کې تقریبا د لسم یو لسم د زبون سره درسونه ویل فری سنفونه ټول خلاص کړي ول ساينس چې ورته کې ریاضیات او مثلثات او هندسه او فزیک او کیمیا دا شامل دي علاوه د کورس د مضامینو څخه دلته په خارجي نصابو باندې یو مقدار په شکل د تقویتي کار کېدل او د ترکیې د نصاب څخه او د ایران یو بازي برخې نصابونو دی باندې کار کېدل اتل جان دا ټول خلاص کړي ول او وروسته له دې نه چې ولسم سنف فارغ شو دولسم ته لاړو بیا آمادګي سیم سم سره شروع کړو په آمادګي سیم کې مکمل دوره تکمیل کړل او الحمدلله چې امتحان ورکړلو هغه د چې نتیجې نن تاسو موږ هم ګورو
نو استاد تاسو په نظر دی اتل کامیابی هغه راست په څه کې
و اصول د درس د سیدي د کانکور ازموینه چې د خو یو رقابتي پروسه ده علاوه د دې نه چې د شاګرد لیاقت دی یو غټه د افغانستان د هیواد په سطح باندې یو ډیر غټه رقابتي پروسه ده اتل چې یو ډیسپلین هلکو یو ډیر با ډیسپلین شاګرد او هغه د خپل مزامین چې کوم د دې تکرار به ډیر کول او همدغه تر ټولو غټ راز د کامیابیدو او د بری تر ټولو غټ راز همدا کیږي یو دا چې په ټولو مضمونو باندې دا برلاسه وو ورسول هغه به دا تقریبا د څه فکر وکړي چې هر مضمون قرار د خپل د قوله چې تقریبا لس دفې دولس دفې تر پنځلس دفې هم بعضي مضامین د تکرار لوستل خصوصا اجتماعي مضامین
bale نور ځوانانو ته چې غواړي د اتل په چیر لوړې نمرې واخلي د تاسو مشوره به د استاد په صفت سوي
د ساينسي مضامینو د استاد په صفت او د کانکور د آمادګۍ د استاد په صفت ټول ځوانانو نه مخله دا چې غواړي د کانکور ازموینه کې برخه واخلي او ګډون وکړي او دغه پروسې لار نه غواړي چې د افغانستان په هنتونونو ته لار پیدا کړي نو مهمه خبره دا ده چې د لسم صنف نه دوی د خپل په درسو باندې تر ټولو زیاته توجه وکړي خپل ساينسي مضامین د تر یو لسم د ختمه پورې چې دوی یو لسم نه فارغيږي او د لسم ته ځي دوی د خپل ټول ساينسي مضامین چې په دې کې ریاضیات هندسه مثلثات کیمیا فزیک بیولوژي دغه ټول شامل دي دا ټول دی باید خلاص کړي ورسول هغه نه چې د لسم صنف ته دوی کامیاب شول او د لسم صنف مکمل کال دی دوی به یو آمادگی کلاس ونیسی یو آمادگی صنف ونیسی او ان شاء الله العزیز چې ارزو لرو د ټولو ځوانانو څخه چې هغه هم د اتل پشان په کانکور کې تر ټولو غټه او جګه نمبر الله سره وړي ان شاء الله
د ځوانانو په زده کړه کې کورنۍ هم مهم رول لري. کچېرې تر خپل توانه امکانات ورته چمتو نه کړي، له اولادونو څخه اتل خان نشي جوړېدلی. رازو د اتل خان د تره واحد الله رحیم زوی خبرې هم د اتل د دې سترې بریا پاک لاو بل
کو ګورو پاک دا ویل سم چې د اتل ټول کورنۍ تعلیم یافته ده، ځکه چې کله هغه ترونه دي که دغه غور نیکو دا ټول زموږ درې پوښته تعلیم یافته دي. اول خو د دوی نه متاثره سوی ده، بل دا پلیکالج دی په لومړیو سینفونو کې جوهر دا و چې دی ومره کې خپل سینفو کې طبعا موږ فوکس په زیاد پرې وکړه چې د نوی څه جوړي خپل درسونو کې زیار وست ډسپلین لاره وړوکړوالي کې او همدارنګه دین ته هم متحد و د دین کې هم کوشش کول منځونه خپل وخت کول مدرسو ته وته جماعتو ته بته د مکتب تر څنګ نور زده کړې جنرل مطالعه هم لرلې ده. نو دا لامل و چې موږ هم سره مرسته وکړه د تم درسي هغه مقاد برابر کړ، درسي ځای ورته برابر کړ. همدا و چې دی د کانکور نه راغی. کله چې
د امتحان ورکاوه امتحان ته ورته دا وخت بیا تاسو دای هڅاوه چې باید لوړې نمرې واخلي او که په تمه وي چې نتیجه وګوري.
طبعا دا چې کله درسونه به ویلې امدګی نیول موږ به همیشه ورته ویلې چې تاسو څه جوړیږي د هڅاو د سره درسونه کې مرسته کولې د تم وخت ورکړل د مسؤلیتونه اخیستي او کله چې امتحان ته موږ پوره ډاډ ورکړ چې ان شاء الله مشکل نسته ورخطا نسي او د خپل ډاډ او د ویل چې زه په خپل ځان باور لرم چې مترم ان شاء الله چې خلک وایي چې کانکور ازموینه د خلکو ورخطا کیږي ان شاء الله وایي زبنه ورخطا کیږي. نو زموږ ډاډ ورکړو د امتحان مشم د خوب او د ویل چې نه مطالعه نه کوم خو کوم ځکه چې سبا د امتحان سره کې به فشار لاندې یا به خوبی باندې نه سينو پوره ډاډ سره دی داړو د کورنۍ ډاډ هم ورسره وته.
تاسو په کورنۍ کې آیا نور کسان هم کله چې مکتب کې او بیا پوهنتون کې اول نمره او دوم نمره او دریم نمره کېدل که څه هم تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ یو روشن فکره کورنۍ ده، په درجه کې نور کسان هم اتل غوندې وکړه څنګه؟
بلې موږ ټول ورونه اته زه خپله هم په ډېر سیمو کې نومړي درجه ترلاسه کړې ده. همداسې نور ورونه دي بل ورونه مې رحم زوی د سي په ټاپ ټېنو کسانو کې راتلل نه سي سي کې همدارنګه ورونه په هند کې میرویس رحم زوی زده کړې کړې دي، مشهور محمد نعیم رحم زوی هم ماسټر لري. ټول په خپل وختونو کې بلې مکتب کې باندې لګینې ولې پانتنو کې هم ټاپ راغلي دي. هغه هم شاته تاثیر سره زده کړو ته مخه اعظم کمپیوټر سره چې هم یو لوی اتر ویار نسبت زموږ لوی ده خو د اعظم زیار وو د کوششونو
ځینې کسان وایي د لیاقت ارسی وي په ارس رسیږي خلکو ته. نو تاسو نظر می وکړه چې دا ارسی ده که خپل کوشش؟
ها طبعا به ارسی وسی که زموږ والد صاحب سلام الله علیه رحم د معرفت سره او مطالعه او درس سره ډیره زیات مینه لرله. همدارنګه ملو چې یو نظر څه هسي ورته رسن او بل زوق شوق دي اتل هم زیات ور سره نو تبن څه او اړیکې ور سره ولري.
ځینې کسان وایي چې کله اقتصاد خراب وي نو په کورنۍ کې هغه کینجلی وی کالک وی سم زده کړي نشي کولای چې اقتصاد خراب وي. خراب اقتصاد څومره په زده کړو باندې اثر کولای شي؟
تاثیر کې منتدا باندې نشي کېدای چې اقتصاد ضعیف وي ته تعلیم نه کوي. تا که زموږ اقتصاد وګورې زموږ اقتصاد مره نورمال اقتصاد نه خي او نه ډیر بد وي. ومنتا والدین باید پوره قرباني ورکړي، پوره کوشش وکړي چې خپل ماشومان او خپل اولادونو ته زمینه مساعده کې چې د زده کړې وکړي. ستا مشکله ستا خدای هزار نه چې د تعلیم سره خدمتونه وکړي. اکو د کچې دوی د خپل ماشوم اولاد پری دي زمینه مساعده نه کینو دا هغه تانی افتنې د نه تعلمي توان ډیر ځکه چې د بده کارونه تر لاسه چي. نو باید لکت زیار سره وباسي اته باندې اقتصادي مشکل په افغانستان کې زیاتره کورونو سره ستا خو همت نه باید زده کړې ورته وکړي. اته کوی ک خپل دوی سره کوم کین یو څه کوم کولای شي په آینده کې سره جوړ شي.
تجربه خو ده لیدل چې کله یو څوک درس وایي نو پارالات کې ویلې سي یعنی تاسو موري ام د سي او څو وایي.
بله بله درس پار وخت ویل کیږي که اقتصادي وضعیت خراب وي. تیر کورونه کې د کانکور او نمرګان چرغلی او طبعا د ډېر غریب کورنۍ څخه ځکه دوی زیار باسلې کورنۍ زیار سره باسلې هغه د پام استلا په یو ډوډۍ وخت سره تیر کړي مونتا درس ته وخت ورکړي. دا په دې معنی نه چې خان زوی او نمرې د غریب زوی دی نه تعلیم دا ایکسکیوز نه مني. اډوکیشن دا بانه نه سي منل دا بانه نه سي کړه د طبعا باید زده کړې وکړي په حالت کې.
یو بل څه چې اکثره کسان وایي کنه هغه څومره د زده کړې خان ګرځیدل سي مثلا ملګرو سره ګرځیدل بیرون ګرځیدل سوشل میډیا نه ډېر استفاده کول څومره د درس خان ګرځیدل سي؟
اول نه خې مثال د امام راره تل خان رحم زوی ده ځکه د نړیوالانو سره نه ګرځید د سوشل میډیا نه سیمه بد طبعا نو مت منفي ګټه دی وکړه چې دای هوډل وړ وی هدف وړ نو دای باید زده کړو ته وخت ورکړي. دای باید نړیوالانو ګرځیدا څخه منسي سوشل میډیا څخه لري وسیږي، ټلیفونونو څخه لري وسیږي، هغه وخت چې د ملګرو سره کېني یا سوشل میډیا استعمال کې ځاست ورکی نو مثبت نتیجه ولري. هغه وخت چې د کانکور امادګۍ درسونه وایي ته ځان هدف سره سي نو کله سوشل میډیا څخه لري وسیږي. نن سبا زموږ ځوانان تاسو ویني چې زیاتره په ټاکي مصرف دي، چې ډېر د ناکامۍ او د منفي توګه زور تر روان دي. نو که مثبت ګټه د وخت مثبت ګټه مستخدم دي په دوره کې ګټه روانه کړي ډېر بخښي کې د 590 طرف ستاب معلومات له ټکنالوژي څخه نن سبا خلک ټکنالوژي نړۍ ده معلومات لیکچري او کورنۍ دندې له انټرنیټ څخه پیدا کیږي. دا ستا خو که د لسم یو لسم دو لسم سم په بل خصوص په دې وخت کې استفاده ترونه کې خپل درسونه مطالعه وخت ورکړي نو دا به ډېر ښه.
افغانستان کې روسي بدلون د دې لامل څه یو شمېر ځوانان له درس نه زړه توري سول اس زړه نه کوي وايي هغه کسانو چې ویلای څه سول کار چیرې دفتر چیرې څونه جوړ سول. سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي لکه اوس طالبان حاکم سوي دي د ځوانانو په ذهن باندې منفي اثر او در ځوانان به درس ته غونه علاقه نه کوي لکه په خوایې خودله. تاسو څه وایئ ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی؟ آیا دا خبره چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو دوی هم له درس نه زړه تورن کیږي په امه خبره نه وایي درس په دې اکل ورته وغږیږي؟
طبعا د سیاسي بدلون په افغانستان کې راغی او هغه ځوانان څنګه زه هم یم الله صبر کړه درس مرستې کې نسبتا ډېر اقتصادي مشکلات سره مخ شو. اما هو نه باید بیرته ورو ورو خپل درسونه سره وګرځېدو هغه د چې اوس په کورسونو کې زده کړې ورکوم خپل درسونه هم وایم.
که واضح ورته وایي ځوانانو ته به تاسو پیغام څه وي چې په هر ډول حالت کې دوی خپل هدف تعقیب کړي؟
پستا د سیمه کول دی دی افغانستان او بد حالت کې مونږ ځوانان لري چې خپل هدف ته ځان رسي. که مونږ د نړۍ ځینې مشهور سیری وګورو په ډېر بد حالاتو کې ځان نه تر رسولي دي هدف فټاکي په ما هدف کار وکي له منفي شان لري وسی کې منفي عواقب ته دا چانس ورکړي چې د موضوع باندې بد تاثیر وکړي ذهن کې دا نظری نه پېدې چې هدف باندې بد نظر تاثیر وکړي. نو دا همیشه ځکه مثبت انرژي ورکړي مثبت نظریات ځان ته راټولي خپل هدف ته کار وکړي حالت بدلیږي یو دنیا کې یو حالت هم خپل حالت نه پاتې یوازې له خدای څخه طبعا حالت بدلیږي. دوی به خپل کار وکړي خپل درس وایي ان شاء الله وخت راځي چې دوی به ثمره لري شي ویني.
بیرته راځو د اتل خان فاکلا وروستۍ پوښتنه مطرح کوم. پروتلونکي کې د تاسو اتل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپل خلکو ته ژمن ووسي؟
دا د اتل کورنۍ د اتل د پلار د اتل د نیکه د اتل کاکاګانو ارمان چې اتل یو لوی ډاکټر ووسیږي خصوصا د خواهش دا چې دوی باید زړه متخصص ووسیږي. او په افغانستان کې خلکو ته خدمت وکړي ځکه چې افغانستان زیاتره خلک د علاج او د تداوی لپاره نور ملکونو ته ځي. حتی که هغه د فرانسې وي یا سوینه وي خاص یو نظر را جوړه شوی چې خارج کې ډاکټران ښه دي دا ښه دي او هغه بد دي. د اتل د ارمان چې خپل هیواد کې ډاکټر شي خپل هیواد کې غریبانو پښتنو افغانانو ته خدمت جوګه وګرځيږي.
ډېر زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ.
تشکر. خیر سیمان.
درنو دوستانو دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری
افغانستان دے وطن سمجھ نہ تو آپ